السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې هیله چې د ژوند چاره مو خېوی د خبرونې تخنیکی چاره میر احمد صاحبای مختوړي خبرونه په لاندو خبرونو پیلو اروپای ټولنې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړې ژوره خواشینی ښکاره کړاوی ویل چې د طالبانو د اعلان د خزو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی شاتګ دی. د طالبانو حکومت وایي چې د قانونو او پټرولیم د وزیر شهاب الدین دلاور په مشرۍ له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسون عملاً خپل کار پیل کړی دی. دا کمیسون به چې د طالبانو د حکومت یو شمېر سرپرست وزیران غړي دي له بهر میشتو افغان سیاستوالو سره تماس نیسي او هغوی ته به بلنه ورکوي چې خپل هیواد ته ستانه شي. بل ورته د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په 14 لمریز کال کې د قانونو له درکه نږدې 1 میلیارد افغانۍ عاید ټول کړی دی. ملګرو ملتونو د افغانستان د تیر کال د مخدره موادو ناخالص تولیداتو ارزښت د 1.8 میلیارد او 2.2 میلیارد ډالرو ترمنځ اټکل کړی دی. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې لا هم د مخدره موادو کاروبار په افغانستان کې تر ټولو ستر غیر قانوني اقتصادي فعالیت دی. د ادارې پر اساس په 2020 کال کې د وړم کال پر تلا د کوکنارو کښت په 20% کم شوی و، خو بیا هم په کابو 1,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی و. د آیرلند د کرکټ اداره وایي چې په اګست میاشت کې به له افغانستان سره د شلورا سیالیو کوربتوب وکړي. په دې لړۍ کې به 15 شلورا سیالۍ کیږي او ناټو وایي د دوی له اټکل سره سم د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 40,000 روسي پوځیان وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم ژوندي نیول شوي دي. د ناټو له اټکل سره سم پر اوکراین د روسیې د یرغل په تیرو 4 اونیو کې 2,000 او 15,000 ترمنځ روسي پوځیان وژل شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو یو جګپولي چارواکي چې نه غوښتلو مې څرګند شي پرون ویل چې دا اټکل د اوکراینی چارواکو د معلوماتو او همداراز د هغو خبرونو پر اساس کړی چې روسیه په ارادي یا غیر ارادي ډول خبروي. دا خبرونه او وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په نه پرانیستل کېدو اندېښنه ښودلې. د دوی ځانګړي استازي طالبانو ته څه ویلي؟
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته په خپل لیک ویلي چې دا پریکړه اعتماد له منځه وړي.
ننګرهار کې د شپږم ټولګي داس د کوونکي بیا پرون ښوونځي ته تللې.
شکر دی چې دا شاګردان هم راغلو. خدای دې موږ ته تولسمه پورې وي او انجینر دې رانه جوړ شو.
د هرات د زندان پخوانی مشره لا هم لا درکه ده. کورنۍ او فعالان د برخلیک غوښتنه کوي. یو تفصیلی راپور کې به واوري چې د افغانستان اکثره روغتونونو کې دارو درمل کم شوي.
شفخانو کې دواوي کم دي، نو هله مو د اوسنۍ دولت څخه دا چې د ډاکټرانو تماشات خپلواک او دواوي راته پراکري.
روسیه د خپلو غازو د پلور لپاره نوی شرط وړاندې کړی. دویم نیمایي کې بشري حقونه او نیمه نړۍ اونیز خبرونه له یاده مباسه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی د خبري ټولګې یاد دغه خبرونه د خبري برخه لومړی مطلب دا دی چې د نجونو د لیسو د بیا بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه نه یوازې د ډیر شمیر افغانانو او نړیوالو لغبرګون سره مخامخ شوي، بلکې یو شمیر طالب پلو کسانو هم پرې عکس العمل ښودلی دی. تمه دا وه چې ټول ښوونځي به پرون پرانیستل کیږي، خو پوهنې وزارت وویل چې دوی ته لارښوونه شوې چې تر دویم اعلان پورې له شپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو ښوونځي خلاص نه کړي. تفصیل له عصمت څاروان اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینس له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو په اړه د طالبانو د مشرتابه پر پریکړې پرون د ملګرو ملتونو ژور اندېښنه او مایوسي رسمن طالبانو ته ورسوله. د دې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید په خپل لیک ویلی چې دا پریکړه اعتماد لمنځ وړي او له طالب مشرانو په کلکه غواړي ټول جنو او هلوکانو ته د زده کړو لار هواره کړي. د همدارز ویلی چې زده کړه یو بنیادی بشري حق او د افغانستان لپاره خورا ضروری دی چې له اقتصادي بحران څخه ځان پرې وباسي او پیاوړې ټولنه جوړه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د نجونو د ښوونځیو په اړه د طالبانو پریکړه له افغانانو او نړیوالو سره خیانت بللې ده. د پر خپل ټویټر پاڼه په څو ټویټونو کې لیکلي له میلیونونو افغان کورنیو سره د طالبانو پر دې پریکړه چې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه پرېږدي د ژورې اندېښنې په څرګندولو کې یو ځای دی. د هم زده کړه د بشر لومړنی حق بللی دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکي عبدالحق حماد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د سیستم ځنډیدلو خبر د ډیرو افغانانو لپاره ځورون کوي، خو هیله لري چې دا ځنډ به لنډ وي او د پوهنتونونو په څیر به د ښوونځیو دروازې هم د ټولو پر مخ پرانستل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکارۍ رئیس شفیع اعظم لیکلي که خپل بچیو ته په اسلامي روحیه دینی او عصري زده کړو زمينه په وطن کې برابر نه کړو نور به ورته خپل شوونیز دروازې خلاصي او زموږ د مقدساتو خلاف به وروسی. زرګونه ځوانانو د همدی هدف لپاره سرونه نظرانه کړل چې راتلونکي نسلونه دلته وروزل شي. ځوان نسل نه باید د اخیارو دروازو ته مجبور شي. د طالبانو د حکومت او همدارسته پهنې وزارت ویندویانو له شپږم ټولګي پورته جنو ته د زده کړې د حق د نور کول په اړه زموږ تماسونو ته ځوابونه وایي، خو ځینو ویندویانو یې خبري آژانسونو ته ویلي چې په دې اړه تفسیر نه کوي.
و موردل چې یو شمیر طالب پلو کسانو او یو شمیر نورو افغانانو د طالبانو پر هغې پریکړې خبرګون خودلې چې پرونې په نابرابره ډول د لیسې او منځنۍ دورې نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورنکړه او د ښوونځي تر دویم اعلان پورې وزنډول. په ننګرهار کې بیا هغه نجونې هلمنې دي چې پرون ښوونځیو ته تللې وې. پرون تر شپږم ټولګي پورې نجونې وتوانېدې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د خبریال دی راپور ده.
نرګس د ننګرهار د خوګیاڼو ولسوالۍ د و ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ده. دا له شاوخوا و میاشتې نیزن روسته د چهارشنبې په ورځ د حمل په درېیمه په لومړي ځل خپل ټولګي ته ننوته. نرګس زیاتوي د ښوونځیو د پیل سره یې هیلو ته د رسیدلو تړلې لار یو څه پرانیستل شوه، خو وایي خدای دې دا چاره تر دولسمه کړي چې ډاکټره یا انجینیره شي.
نرګس ته موږ غواړو چې مکتب ووایو یا معلمه شو یا ډاکټره شو. ټولو شاګردانو سره وزی شو، خوشحاله شو او ډیر خوش چې دا مکتب شروع شو. ټولو شاګردانو سره وزی شو په خوشحالۍ او شکر دی چې دا شاګردان هم راغلو. خدای دې موږ ته تر دولسمه پورې وي او انجینیر دې رانه جوړ شو.
نرګس دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد په ټولو سړو سیمو سربیره د ننګرهار د سړو سیمو لپاره د دغه ولایت د خوګیاڼو ولسوالۍ د کګې د نجونو مرکزي لیسه کې د ښوونیز کال پرانیسته وشوه. په دغه پرانیست غونډه کې د ننګرهار د پوهنې رئیس حبیب حضرت حقانی د وینا پر مهال که څه هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د اجازې د وخت په هکله څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه د پوهنې وزارت پریکړې ته په تمه دی.
سکالې د 1401 هجری شمسی کال د سړو سیمو د تعلیمي کال د شروع کېدلو موقع ده، اول د حمل دی. په دې مناسبت باندې اسلامي امارت په دې سیمو کې د کال د شروع کېدلو لپاره د یو پروګرام او د یو جلسې په شکل کې اهتمام کړی دی، تر څو په دې طریقې سره موږ خپل هیوادوالو ته د تعلیم دا پیغام ورسوو او د دې باندې موږ چې کوم دی خپل ماشومان تعلیم ته وهڅوو.
نوموړي همدا شان د ښوونکو وغوښتل چې په پوره ډاډ خپل تدریس ته دوام ورکړي او دوی هر ډول حقونو ته ژمن دي.
نور بس دی. له شوزو سره پر ټولو مسئلو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په تیر یو کال کې د رسنیو د یو لسو کارکونکو په ګډون لزګونه مدني فعالان په افغانستان کې وژل شوی دي. په دې راپور کې راغلی چې دغه فعالانو باندې هدفي بریدونه شوي چې مسولیت بیلابیلو وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستي. تفصیل په دې راپور کې
د خوندیتوب او بحران کمولو مؤسسه په خپل کلنۍ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د رسانه یو یولس کارکونکو وشل شوی چې د هغو په منځ کې څلور خځې دي. مؤسسه په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړ همدارس ویلي چې د 2021م له جنوري څخه تر دسمبر پورې په افغانستان کې ټول ټال 10 مدني فعالان د بشري حقوقو کارکونکي او ژورنالستان وژل شوي دي. د مؤسسې په وینا د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د بشري او مدني فعالانو پر ضد غچ اخیستونکي اقدامات زیات شوي دي. د راپور پر اساس د 2000 کال په وروستیو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالانو، خبريالانو او مدني فعالانو هدفي وژنې ډېرې شوې او د 2021 کال په لمړیو اتومیاشتو کې دوام وکړ. دا مؤسسه وایي چې د فعالانو پر ضد د اکثرو حملو مسؤلیت چا پر غاړه وانخیست. د خوندیتوب او بحران کمولو مؤسسه په راپور کې ویل شوی چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د خبريالانو، مدني او بشري حقوقو د فعالانو د وژلو یو لس پیښې ثبت شوی چې د حقوقو په منځ کې څلور هغه خځې دي چې په مزار شریف ښار کې د طالبانو پر ضد مظاهره تنظیم کړې وه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وسام راځو یو بل مطلب ته. لتیرو و میاشتو راهیسه د هرات د زندان په خوانی مشره عالیا عزیزی لا درکه د کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو په توقيف کې ده، خو تر اوسه څرک هم نه دی لګیدلې. دوی له طالبانو غواړي چې د نوموړي برخلیک معلوم کړي.
په دیش پر رسنیو ویډیو کې چې په خاله رسنیو خبره سوي کوچنی محمد حسین چې زاند علي عزيزي زوی معرفي کوي د خپل مور د ازادۍ غوښتنه کوي. محمد حسین په دې ویډیو کې وایي لتیروم یا ستراهي سي خپل مور هیڅ احوان لري او دا کوي چې هغه د طالبانو په بند کده. علي عزيزي د تیر جمهوریت نظام پولیسو چې د هرات ولایت د خزو د زندان مشوه د کورنۍ د عدالت مخې په نامشخص تور طالبانو بندي کړی ده. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د براتو عمومي ریاست څخه معلومات واخلو. خو دغه ریاست وایان خلیل همراز ازادي رادیو ته په یو لاند لیکي پیغام کې لیکلي چې دا موضوع معلوماتو ته اړتیا لري، پښتنه به وکړم. موږ د راپور تر خبرېدو د نوموړي لوري د موضوع په اړه نور جزئیاتو ته هم پته مسوي وو، خو شریک نسول. تر دې مخکې هم د هغې کورنۍ، د ښځو د حقونو فعالینو، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ګڼو نورو بشري بنسټونو د نوموړي د ازادۍ د غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالانې وایي طالبان باید نوموړي آزاد او یا یې له کورنۍ سره د هغې د وضعیت په اړه معلومات شریک کړي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالانو امینې مایار او تمنا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
حق دې لري چې آزاد خپلواک ژوند وکړي او یو انسان مجرم ګڼل کیږي، هغه ته باید هغه حق ورکړل شي چې د خپل د محکمې یا د قانوني لحاظ د جرم بررسي شي او بیا وروسته ورته سزا ورکړي. علي عزیزي روشن شي چې چیرته دا ژوند دی، کنه ژوند دی، هغه باید خوشي شي، باید هغه کورنۍ ته معلومات ورکړي چې چیرته دا او په څه حالت کې ده. موږ د طالبان څخه دا هیله لرو چې خصوصا باید له هغوی اصلي اساسي حق ورکړي.
د یادونه ورته چې د علي عزيزي ترڅنګ د افغان خزو د حقونو یو شمیر فعالان او مترزین هم طالبانو بنديانې کړي وي چې لګڼو کورنۍ او نړیوالو خبرګونو نورسته بیرته خوشی شوي.
ازادي رادیو ته وګونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ترکیه د داعش د اسلامي دولت د خراسان څنګه د مالی ملاتړ کوونکی اسمت الله خالوزی شتمنۍ کنګل کړي. خالوزی د امریکا له لوري د داعش مالی ملاتړ کوونکی پیژندل شوی وو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نوموړي د شتمنۍ د کنګل کېدو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکم پرون چهارشنبه د دغه هیواد په رسمي جریده کې خپور شو. په دې جریده کې راغلی د خالوزی په اړه پریکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1303 نمبر پریکړه لیک پر اساس او د یو بهرنی هیواد په غوښتنه په دې خاطر وکړه چې نوموړی د داعش د خراسان څنګه د تروریستي ډلې له لوري کسان جذبول په قاچاق وړل او همدارازه د ډلې ته پیسې برابرول. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د 2020 په نومبر کې خالوزی د اسلامي دولت تمویلونکو اعلان کړ او ویل چې نوموړې د پیسو د نړیوالو انتقالاتو په وسیله په افغانستان کې د داعش عملیاتو ته پیسې لیږي او همدارس په افغانستان او سیمه کې د جګړې د پراخولو لپاره د انساني قاچاق د شبکو په وسیله بهرنی جګړه مار ورلیږي. د امریکا د خزانه وزارت پر اساس خالوزی د 2 کلونو په مخه په ترکیه کې د پیسو د حواله کاروبار کاوه او د دې طریقې داعش ته پیسې استولې. ترکیه په 2014 میلادي کال داعش چې په ځلونه په دې هیواد کې بریتونه کړي تروریستي ډله اعلان کړه. په ورستیو کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کن فرانک مکینزی وویل له افغانستان د متحدو ایالاتونو د پوځیانو له وتلو وروسته داعش ډلې وده کړې او د دوامدار پراختیا په اړه اندېښنې شته. شغل مکینزی د متحدو ایالاتونو د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په خبرو کې د داعش ډلې د پراختیا او ودې په اړه د اندېښنې ترڅنګ ویلي چې شاید دا ډله د اوړي په موسم کې خپلې حملې زیاتې کړي، خو طالبانو په افغانستان کې د داعش په اړه اندېښنې رد کړي او ویلي دي چې دا ډله له منځه وړل شوې ده.
اوس هم ورزو د روسیې او اوکراین اړوند مسلو ته. روسیا چې پر اوکراین د یرغل له کبله د لویدیځ له سختو بندیزونو سره مخامخ ده وای چې نور غیر دوستو هیوادونو باندې خپل ګاز یوازې پر روسی روبل پلوري. د پریکړې د اروپای ټولنې غبرګون پارولې یا ویلې دي چې په اړه به بحث وکړي.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسي ځواکونو پرمختګ له خنډو ځنډ سره مخامخ دی، د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون چهارشنبه وویل مسکو له دې وروسته له غیر دوستو هیوادونو د ګازو د پلورلو په بدل کې یوازې روبل غواړي. پوتین پرون چهارشنبه په یو خبري غونډه کې وویل دا نوې پریکړه به له همدې رواني اونۍ څخه عملي شي. د په عین حال کې وویل چې هغو هیوادونو ته چې روسیا د قرارداد پر اساس ورباندې ګاز پلوري له موجودو قراردادونو سره سم د ګاز انتقال دوام کوي. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس د اروپایي اتحادیې د یو جګپوړي چارواکي په قول ویلي چې له روسیې څخه په روبلو د ګازو د رانیولو موضوع د بحث وړ ده. له بل خوا د جرمني د اقتصاد وزیر رابرټ هابک ویلي چې د پوتین د غوښتنه د قرارداد خلاف ده. د اوسنیو قراردادونو له مخې اروپایي هیوادونه له روسیې څخه ګاز په ډالرو رانیسي. ښاغلی هابک هم دراز وویل د روسیې پریکړې ته د احتمالي ځواب په اړه به له خپلو اروپایي شریکانو سره خبرې وکړي. روسیا په نړۍ کې د ګازو تر ټولو سترې زیرمې لري او اکثره اروپایي هیوادونه په ځانګړي ډول په ژمي کې د روسیې ګازو ته اړتیا لري. وروسته له دې چې د فبروري په 24مه روسیې پر اوکراین لمځکي هوا او اوبو پراخ یرغل پیل کړ، ګڼو اروپایي هیوادونو د روسیې خلاف په بندیزونو کې فعاله برخه واخیسته. خو له دې سره سره تر اوسه پورې هیڅ هیواد له روسیې څخه د ګازو د نه رانیولو په اړه پریکړه نه ده کړې.
د روسیې او اوکراین اړوند بل خبر کې اوري چې ناتو وایي د دوی له اټکل سره سم د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 30,000 روسی پوځیان وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم ژوندۍ نیول شوي دي. د ناتو له اټکل سره سم پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل په تیرو 4 اونیو کې د 2,000 او 15,000 ترمنځ روسی پوځیان هم وژل شوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ناتو یو جګپوړي چارواکي چې نه غوښتل نومې څرګند شي پرون ویل چې دا اټکل د اوکراینی چارواکو د معلوماتو او همداراز د هغو خبرونو پر اساس کړی چې روسیه په ارادي یا غیر ارادي ډول خبروي. د دې اټکل له مخې د 30,000 روسی پوځیانو مرګ ژوبله او اسارت دا معنا لري چې د دغه هیواد په سلو کې 40 ځواکونه د جګړې له میدانه وتلي یا حذف شوي دي. اوریدونکو د دغه خبري خبرونه خبري تو کې همدلته پای ته رسیږي. په پاته څو شیبو کې له اجمل انصر وسې ز پاتنیمو بجو بیرته راستنیږم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. یو شمیر هغه افغانان چې ناروغان لري وای په لری پرتو سیمو سربیره د ځینو ولایتونو په مرکزی روغتونونو کې هم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ستونزمن شوی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي که څه هم تر یو حده دا ستونزمنی خو وایي هڅه یې کړې چې وضعیت کنټرول کړي. په دې رپورټ کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې روغتیایي خدمتونو او د ناروغانو وضعیت ته کتنه شوې.
د روزګان ولایت لیوې نسبتاً لرې ولسوالۍ د یاد ولایت مرکزی روغتون ته راغلی چې د خپل خوار ځواکۍ ځپلي ماشوم درملنه وکړي. دیرش کلنه فوزیه وایي خپلې ولسوالۍ کې د روغتیایي خدماتو د نشتون له امله د روزګان مرکزی روغتون ته خپل ماشوم راوسته چې درملنه یې وشي. د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل په کووید 19 ناروغۍ اخته پلاری وروسته له 15 میاشتو ومړ، خو ټوله درملنه یې دوی په شخصي روغتون کې کوله.
15 میاشتې په دغه ناروغۍ باندې اخته و، دارو درمل مو خاص د شخصي هسپتالونو څخه ورته اخیستل او د 15 میاشتو څخه وروسته وفات شو.
د کندهار ولایت دوه تنه اوسیدونکي عبدالغفار او عنایت الله وایي دوی په روغتونونو او کلینیکونو کې ډاکټرانو ته پر وخت تنخواګانو نه رسیدل خلک روغتیایي خدماتو او ډاکټرانو ته له لاسرسي لرې کړي دي.
شپخانو کې د درملو کمبود او کموالی او د ډاکټرانو کموالی د هغه ستونزې دي چې موږ ته ستونزې جوړول.
شپخانو کې زموږ ډاکټران دواوي کمې دي، نو هیله مو د اوسنۍ دولت څخه ده چې د ډاکټرانو تمایشات خپل وخت او دواوي راته پراکړي.
خود طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دا مهال نږدې څلوېښت روغتونونه او ګڼ روغتیایي مرکزونه او د دې روغتونونو د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو معاشونه او مصارف د دولت له بودیجې تنظیم شوي، خو بیا هم د مالي ملاتړ د پیدا کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو شاوخوا اووه میاشتې کېږي، خو تر هغې مخکې د تېر جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د کلونو تلپاتې جګړو د ټولو نورو برخو تر څنګ روغتیایي مرکزونه او روغتونونه هم ویجاړ کړل. د روزګان ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د دې ولایت یو شمېر نړېدلي روغتونونه لا هم ویجاړ او غیر فعال دي. د کندوز ولایت اوسیدونکی حاجی هیکل هم په خپل ولایت کې له ورته ستونزو شکایت کوي او د طالبانو له حکومت او نړیوالو د روغتیا په برخه کې د اسانتیاو د برابرېدو غوښتنه کوي.
د لرې پرتې سیمې دي چې د ولسوالۍ د کلینیکو ته رسېدګي نشي کولی، دولت سره خواهش کوو موږ دپاره د کلینیک زمینه د صحت و خلکو ته ځوانانو او سپینږیرو ته برابره کړي.
دا ستونزې وروسته له هغه ډېرې شوې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له دې هېواد سره د نړیوالو له لوري مالي مرستې بندې او د امریکا له لوري شتمني کنګل شوه، چې دې بندیزونو د نورو برخو تر څنګ روغتیایي برخه هم ټکنۍ او ان له کړکېچ سره مخ کړې ده. افغان جاپان په کابل کې په کورونا او بعد اخته ناروغانو لپاره تر ټولو ستر د درملنې مرکز و. د دې روغتون مشر طارق اکبری ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ډاکټرانو د تنخواګانو ځینې ستونزې حل شوي، خو لا هم د اومیکرون او کورونا د تشخیص د کیټونو او وسایلو له کمی سره مخامخ دي. ډاکټر اکبری وایي د دې روغتون د مالي ملاتړ او فعالیت هوکړې لنډمهاله وي، چې دا هم د دوی د منظمو خدماتو رسولو پر وړاندې خنډونه جوړوي.
دا قراردادونه چې 15 او سلور او 3 میاشتو د لپاره کیږي او د 2 میاشتو د لپاره کیږي، دا قراردادونه دوامدار وي او د اوږد مهال لپاره وي، چې بیا موږ د سیستم ته مخامخ نشو چې کورونا د باندې تشخیص لپاره موږ هغه چې کوم موږ سره وعده راکړې وه دبليو ایچ او موږ تر څو پورې هغه کې څه همکاري نه کړې.
خو بیا د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د اقتصادي ستونزو له امله په تیرو دریو میاشتو کې تر 2000 ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شوي چې سلګونه یې د بیړنیو خدماتو د نشتوالي له امله مړه شوي دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکي سره لدی چې ستونزې او شکایتونه مني، خو وایي هڅه کوي روغتیایي وضعیت د ښه کېدو پر لور بوسي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزو لامل د بهرنیو هیوادونو د مرستو او تر خوای د مالی ملاتړ کوونکو لوري د روغتونونو د حمایت بندول دي.
مشکلات ته په خاطر کم
د درملو د کموالی او د ډاکټرانو د تنخواه ستونزې مو حل کړي. اوس مو ستونزې یوازې په پروژي او د روغتونونو د مالی ملاتړ لپاره د ډونرانو پیدا کول دي، خو دا وخت نیسي. موږ شپه او ورځ هڅې کوو چې بیرته روغتیایي برخه فعاله کړو.
تر دې مخکې د بیپولي ډاکټرانو سازمان هم د افغانستان د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د سازمان ویلی وو په ورستیو کې یو شمیر کډر ډاکټران له هیواد وتلي، ځنې په هیواد دننه ډاکټران ته تنخواګوانو د نو ورکولو عمل دندې پریخي، او یو شمیر نور بیا د روغتي خدماتو د وړاندې کولو لپاره وسایل او اسانتیا او ته لاسرسي نه لري. د روغتي نړیوال سازمان هم په یو راپور کې اندېښنه خوده لوي چې په لری پروتو ولسوالۍ او سیمو کې د روغتونونو د نشوالي له امله د زیږون پر مهال د میندو او ماشومان مړینه زیاته شوې ده. د سازمان ویلي اوس مهال د زیږون په وخت کې په هر وسل زر ولادتونو کې لږ سو زیات ماشومان او میندې مري. وړاندې د تیر جمهوری حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي و چې هغه مهال په هر سلو زرو ژوندۍ ولادتونو کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي او د کورنیو د عامه پوهاوي د نشتوالي له امله شاوخوا 324 میندې او ماشومان مړه کیږي. خوارزواکي شرایط زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه هغه شدید روغتیایي ستونزې دي چې په دې وروستیو کې د نړیوالو رسنیو پام وره اوخته وخت نا وخت په دې اړه جدي اندېښنې مطرح کیږي. د تیر جمهوری حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د تیر میلادي کال د اگست په 15مه پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ دوه مخکې په افغانستان کې 3600 دولتي او خصوصي روغتونونه، روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه موجود وو چې د اکثریت مالي او لوجستیکي ملاتړي د روغتیا نړیوال سازمان او ځینې نورو مرستندوی بنسټونو له لوري کېده. خو په دې وروستیو کې د مالي ملاتړ د نشوالي له امله ډېر د روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت یې تر یوه بریده مني.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال ور کوم چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ور کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه یو ار بیا ستاسو د پیغامونو وخت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو.
زمتی الله خان د هلمند ولایت نادری ولسوالۍ څخه ستاسو پیغام پریږدم. د هلمند ولایت کې د نادری ولسوالۍ کې د سګزو فکلی کې چې کوم وخت سروي رااله نو هیڅ مستحق کس ته د سروي د کارتونه نه رسیدلی. زما د اسلامي امارات د ټولو مجاهدینو سره دا غوښتن ده چې دا پر ښه تحقیق سره دا سروي وکړي او مستحق کسان ته دا کارتونه ورورسوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو څخه ډیره مننه کوم. ډیره ښه خبرونه خبري او ډیر ښه خبرونه جوړي، خاص کر د ځوانانو خبرونه تاندې څنګه او تاسو دورو عزیزانو خبرونه ټول ډیره ښه خبرونه خبري.
السلام علیکم، دا پیغام پیدم زلم نه معلومه جاش هاي طالبان چې د امرستي وس راځي دوی مرستي غواړي نه ده د امرستي ودی اول کاپیر وي وس مسلمان سی وي دا سره کول پرون کاپیر ونن مسلمان هاي پول ول پرون کاپیر ونن مسلمان پرون سی مرستي راکړي او کاپیران ونن مسلمان شي د کلمت دی حساب ته دی مسلمان ته زه بیخی سوچ پرش کې ورکیم نه نارشه مسلمان سو پرون نارشه کاپیر ته لزام سره کوه زاوت وکړي دا څه خبر.
زل طالبانو د اسلامي امارات د مشرانو سره غوښتنه کوم چې بعضی طالبان غواړي چې خپل شخصي معاملې مخکې ویسي په طالبانو له نوم نه بعد استفاده وکوي. نو زل اسلامي امارات د مشرانو څخه د غوښتنه کوم چې بعضی طالبان باید شخصي دښمنی خلکو سره درلودي نو باید هغه کارونه مخې ته ونیسي او ټول افغانانو ته په یو سترګه وګوري. هر څوک چې شخصي دښمني لري یا شخصي لانجه لري باید د خپل شخص سره یواره کړي، نه د طالبانو له دغه څخه استفاده وکړي. د اسلامي امارات څخه نو زما په کلکه غوښتنه ده د اسلامي امارات د مشرانو څخه چې باید په دې په اړه یو فکر وکړي. نو بعضې طالبان او خلک دي چې هغوی غواړي چې د طالبانو د نوم نه ناوړه استفاده وکړي او هغوی خپل شخصي معاملې مخکې ویسي.
السلام علیکم، عبد الوهاب زابل ولایت شمول زول فلز خبر کوم. ورځ مې شمول زول سوالی دا کوم مرسته سره غلي دي کارونه کم را وړي دي ورځ د خلکو ته مابند د جنجال ذریعہ ګرځیدل ورور باید یا مرسته زیاتې راسي یا دا کوم مرسته هم باندې ځکه په کلی او په شهرو کې تربرونو ځانو قربان ټول په جنجال سره شو دي وتې دوه کارور کړی یا بد غي پاتې باید چې مشت نړیوالې مستې نورې مرسته راولي او ټول ته یې ورکړي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایئ.
د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221234
د دې سات په خبرونه کې زما برخه هم دومره و په نورو خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي
اوریدونکو دویمه نیمایی ته ورسیدو اتنیمی بجه شوه وړاندې درته دوه اونیزې خپرونې لرو نیمه نړۍ او د بشري حقونو پروګرام خو اوس په مکړې لانډو خبرنو ته اروپای ټولنې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړې ژوره خواشینی څرګنده کړه او ویل چې د طالبانو دا اعلان د خځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی شاتګ دی. دغې ټولنې له طالب چارواکو هیله کړې چې د افغانانو احساساتو ته درناوی وکړي او فوراً دې دا یقیني کړي چې ټول افغان نجونې، ښځې، هلکان او سړي ښوونځیو ته ستانه شي. اروپایي اتحادیې ویلي چې طالبانو له افغانانو او نړیوالو سره ټولې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. بل ورته د طالبانو حکومت وایي چې د قانونو او پټرولیم د وزیر شهاب الدین دلاور په مشرۍ له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون عملا خپل کار پیل کړی دی. دا کمیسیون به چې د طالبانو د حکومت یو شمیر سرپرست وزیران غړي دي له بهر میشتو افغان سیاستوالو سره تماس نیسي او هغوی ته به بلنه ورکوي چې خپل هیواد ته ستانه شي. ملګرو ملتونو د افغانستان د تیر کال د مخدره موادو د ناخالص تولید ارزښت د 1.2 میلیارد او 2.2 میلیارد ترمنز اټکل کړی دی. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې لا هم د مخدره موادو کاروبار په افغانستان کې تر ټولو ستر غیر قانوني اقتصادي فعالیت دی. د دې ادارې پر اساس په 2021 کال کې د ولم کال پرتله د کوکنارو کښت په سلو کې 20% کم و، خو بیا هم په کابو 1,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی و. د ایرلند د کرکټ اداره وایي چې په اګست میاشت کې به له افغانستان سره د شل اورا سیالیو کوربتوب وکړي. د ایرلند د کرکټ د ادارې په وینا په دې لوبلړۍ کې به 15 شل اوریزې لوبې وشي. او د ناټو چارواکي وایي د دوی له اټکل سره سم د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 40,000 روسي پوځیان وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم ژوندي نیول شوي دي. د ناټو له اټکل سره سم پر اوکراین د روسي د پوځي یرغل په تیرو څلورو اونیو کې د 2,000 او 15,000 ترمنځ روسي پوځیان یوازې وژل شوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو یو جګپولي چارواکي چې نه غوښتل نومې ترګند شي پرون ویل چې دا اټکل د اوکراینی چارواکو د معلوماتو او همداراز د هغو خبرونو پر اساس کړی چې روسیه په ارادي یا غیر ارادي ډول خپروي. د دې اټکل له مخې د 40,000 روسي پوځیانو مرګ ژوبله او اسارت دا معنی لري چې د دغه هیواد په سلو کې 40 ځواکونه د جګړې له میدانه وتلي یا حذف شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. پته یې د ازادي راډیو .com. زموږ پر ویبپاڼې سربیره که انټرنیټ کاروئ د فیسبوک پاڼه مو هم درسره خوښه کوي. میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ. facebook.com/azadiradio آدرس دی. دغه راز زموږ خبرونې، زموږ خبرونه او راپورونه زموږ په ټویټر پاڼه کې هم موندلی شئ. د ټویټر پاڼه هم درسره تعقیب کړئ. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې د بشري حقونو پروګرام له یاده مباسي.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ورزش په ګټو ګڼې مېرمنې پوهېږي، خو عملي کول یې سخت ورته ښکاري. کله ورځنۍ بوختیا او کله هم د مناسب ځای او وسایلو د نشتون په بهانه ورزش پرېږدي. ځینې ښځې بیا د ورزش په ښېګڼو خبرې نه دي، یا هم د ټولنې حاکم دودونه اجازه نه ورکوي چې دوی ورزش وکړي. ستړې، خسته او بې حوصلې وي. بیا نو هماغه وي چې د وخت په تیریدلو سره یې ظاهري بڼه هم بدرنګ شي.
ډاکټرانو ویلي چې تر هغې پورې ته منډه ونه وهې او حالت
توینه کې وزن دینه کمیږي لږ می وزن هم زیات ده.
د ډاکټرانو په وینا هر انسان په ورځ کې یو یا هم نیم ساعت ورزش ته اړتیا لري. د طالبانو له وخت رسیدلو څخه مخکې د میرمنو لپاره ډیر شمیر ورزشي کلبونه فعال وو. ښځې به ورتللې او هلته به یې ورزش کاوه. له ورزش سره به له کور څخه بهر هم په بیلابیلو کارونو بوختې وې، خو په دې وروستیو کې نه کلب شته او نه هم اکثره میرمنو ته کار کول چې د دوی بدن په حرکت کې وي او په یو رقم ورته ورزش شي. د مکرویانو اوسیدونکي ګلالۍ وایي چې د طالبانو له راتګ څخه وروسته ورزش ته نه ده تللې. دفتر یې هم بند دی، په کور ناسته ده، خوري، څښي او خوب کوي، نو ځکه یې وزن زیات شوی دی. روغتیا یې د پخوا په څیر نه ده، خفه، خسته، زړه تنګې او یو ډول مړاوي شوې ده.
کور کې بلاخره خوراو کې نه ورزش مې کاوه، مې غنه مې چربی پیدا کړه، وزن مې زیات شو، دا مشکلات راته پیدا شو. ډاکټرانو ویل چې ترغې پورې ته منډه ونه وهې، حالت وې نه کې وزن دې نه کمیږي لږ مې وزن هم زیات ده.
ورزش لسی ګټو سره د اندام تناسب ساتي، لژر زړېدلو نه مخنیوی کوي، اندېښنې راکموي، عمر زیاتوي او انسان یو ډول خواږ ساتي. د کابل په کارتیناو کې څلور دېرش کلنه رویا وایي چې دا له چادري سره بهر قدم وهلو ته وځي، ځکه که یوه ورځ هم په کور کښېني نو ټول بدن یې درد کوي.
ښځینا
پوښلي پارکونه هغه ځایونه دي چې اوس هم د ډیر عمر میرمنې ورته راځي او ورزش کوي. د کونړ اوسیدونکي ماجبینه چې له خپلو لمسیانو سره راغلي وایي چې د وینې فشار یې په ګرځېدلو نارمل شي.
ورزش کوو، څلور کاله کېږي بیا ډېر مو اندام ښه ساتلی دی او ډېر مو اعصاب ښه ساتلی دي، ډېر مو پوست ښه ساتلی دي، خو ډېره فایده وجود ته کوي. یو رقم فشار به مې لوړې دي یا به یو رقم ډېر ښکته کېدي چې ما ورزش شروع کړي، زما فشار به سره ورک شو. بېخي هېڅ فشار نه لرم، که دې پنځوس کلنه ښځه ام یم، فشار مې بېخي ورک شو.
که چیرې په ځوانۍ کې ورزش ونه شي نو زیان یې په پاخه عمر کې هم بیا ډیر احساسیږي. نبی کلنه ماګول چې د ورزش ښېګڼې په خپل بدن کې ګوري، ارمان کوي چې کاشکې ورزش مخکې شروع کړی و.
بعض ځواني وه نو مو چې څه نو مستي دی نو چې اوس زاړه شي لوړ مرازن شپاش دا شکار مې لږ سره ښه دی، د وازم سره نه د ګرځونې سره شکار مې ټیټ دی، نوره سیزلو مې سپک دی. دا کور کې مې زویاته زمېړه مېته و چې زه تې ګرځه لتر ته به چې لاړم به چې ته ورزش کوه، دا و شکر دا و خورم وینې غوړ خورم کنه اوس ورزش ته ډوره مرسم.
د کارتیسی اوسیدونکي نجله وایي چې ډیر وخت ورزش نه دی کړی، اوس د خپل شکر د ټیټېدلو لپاره یوازې قدم وهي. که سم له لاسه ورزش پیل کړي بدن یې خوږیږي.
دا شکر هم بیا خبره ټیټ سي، فشار هم ښه سي، شکر لرو، فشار لرو، کیم خوږیږي. مونږ وایي که لږ چسپانده سو، ښې سو، چستې سو، تنازه خو منډې وهمه او نور ورزش نه سو، لاس پکې نه سو کوره، خوږیږم ټوله کته منډه دورې وهمه.
په خپرونه کې د ورزش ډېرې ګټې یادې شوې. ورزش د میرمنو لپاره یو ضرورت وګڼل شو، په داسې حال کې چې ښځینه کلبونه بند دي او ټولو میرمنو ته د کور په خوا کې پوښلي پارکونه هم نشته چې ورشي او سپورت وکړي. نو د روغتیا او د ځان خوښ ساتلو لپاره به څه ډول په دې وتوانیږو چې په کور کې د ورزش کولو زمینه برابره کړو؟ په خوشحال خان کې د ښځینه کلب پخوانۍ استاد جمیله وایي له دې چې د حالاتو ښه کېدلو ته لاس تر ځینې کینو، ښه به دا وي چې په کور کې ځینې ورزشونه وکړو. دا چې څه ډول له نوموړي سره مې مرکه کړي په ګډه یو.
ورزش خو د صحت یو برخه ده، څوک چې ورزش کی هغه هندام ښه ده، هغه رواني حالت به ښه ده او د ناروغۍ نه لرې وي. څوک چې اوس چې طالبان راغلي د کلبونه بند ده، دفترونه همداسې ښځینه کولی نه شي چې باندې لاړ شي ورزش وکړي او یا کار وکړي. ښځینه په کور کې کولی شي چې اشپزخانې نه حرکات وکړي، په کور کې رسپانپزي وکړي او څوک چې په تعمیر کې ژوند کې په زینې باندې کاته پورته شي چې دا حرکتونه دې ته د صحت چې خراب نشي د مخنیوي کې څوک چې زره بشي عمر به ډیر شي هغه خامخه د وینې غوړ لري شکر لري قلبي مرزونه هم لري هغه کولی شي چې په کور کې همداسي ساده او آرام حرکتونه وکړي د دې اعصاب نه آرام کیږي رواني حالت به هم کیږي دا خدای چې په زینګ باندې کته پورته شي او په کور کې هم کار کولی شي مونږ یو استلام لرو وایم چې څوک چې نشي ورزش وکړي هغه کولی شي شیل دقیقې په کور کې بازی وکړي ګډ وکړي ډانس وکړي او دا ډیرخه یو ورزش ده رواني حالت په خوي خوشحال وي او اندام هم خکېږي
bale نو کله چې چاته زمينه برابر نه تي ورزش وکړي بیرونه دي کولی شي په کور کې ګډا وکړي کړي طالبان وخت هم ده
او دا څه خو کولی شي مجبوري ده
bale هغه څنګه ویلې لري لغنه سره رقم ګټه واخلي د ورزش لپاره
هغه کولی شي چې من د وحیدا وش وکړي هولې لري په ولې کې هم حرکتونه کولی شي هم رسپان بزي کولی شي هم من د وحیدا شي دا خو خدای هغه لپاره
تاسو مخکله حرکتونه دا ونه وکړئ چې دونه منظم حرکت وکړي ترڅو رواني حالت هم ښه او له ناروغۍ نه خوندې وي کټ پلان ته وګورئ کوم حرکت سره کوم
د شکم حرکتونه ساده حرکتونه په خوې حرکتونه لاسونه حرکتونه د سر حرکتونه شکم حرکتونه دا ټول حرکتونه ساده حرکتونه د پکور کې هر څوک کولی شي
مثلا کراتوې لاسونه سره کوم کی
اول لاسونه خلاص کی پورته کی او داسې چې او پزي کی او لاسونه یوې بلخوانه نږدې وکړي او لری وکړي د حرکتونه د لاسونه او د پخون عام داسې کیږي چې استلاوې وبېتک کینه او جیک شي کینه او جیک شي او د شکم حرکتونه د خېت حرکتونه لاسونه ته سر خواته کلک وکړي کول شي چې سملی او بیرته جیک شي نوې درجه نه جیک بشي او زنګونو څخه فشار ورکي چې سملی په خیم جیک کې اول یو په بلبل په خامدا سه لاسونه هر حرکت چې کوي تر لاس پورې حساب وکړي
یعنی دا د ګټه رسولي شي
او په دې شرایط کې دا ډېر ښه ده او ګټم رسوي او مونږ په کلب کې همدا سه تمرین خزته ورکو اوس خو مجبوری ده اوس خو زمونږ خلک په مونږ فکر نه ده چې دا کلبونه باید خلاص بشي طالبان هم نه پریدي د دې لپاره دا لیک ښه ده ډېر نه ده او په کلب کې هم همدا سه تمرین ورکو د دې توپیر ده هغه چې په کلب کې ژوندې خوانه مونږ غوښته تمرین ورکو او یو استاد لري او داسې چې په کور کې دا داسې خو استاد نه ده هر څوک کولی شي خپل ځان نه یو حرکت اجرا وکړي او تر لاسه پوري حساب وکړي اوس خو بل چاره نشته
یو شمیر مېرمنې بیا وسایل بهانه کوي وای مونږ د سپورت لپاره شیان نه لرو وسایل نه لرو غوته توایې
شیان خو او ماشینالات بدون شک اغه کولی شي چې بیل نه د دې ماشينونو ورزش وکړي د سه حرکتونو ده باندې کې چې زنه شون کولی دا ورزش وکړم ځکه ماشين نشته اغه کولی شي په کور کې منډه وهي بایسکل خوښته په کور کې اغه کولی شي په بایسکل نه حرکت ورکړي دا ورزش ده نور حرکتونه چې ده اغه ماشين ترتیخ نشته د دې لسونه او د پخو حرکتونه ده د شي خپل ځان ته فال نکړي د سینې شکولې چې ماشين حالات باندې وکړي باید هم داسې گزاره وکړي
ډیر زیات مننه
خیر سلام
درنو دوستانو ورزش ته وخت ورکړي او غټي په ورځني ژوند کې وګوري د ورزش د استادانو په باور کې یو جلور سر عادت شوی بیا په خپل هم نه پرېږدي ځکه ورزش مو تازه ځوان خوښ آرام او روغ ساتي نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي کله مونږ سره خپل نظرونه شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدي 00422 40 41 تربیه وخت ولری الله مال او ملګری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل.
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زرته زره خلک
د سیانګالو شخص
مال
می ټول می در بدر رسید. ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال ور کړ چغلې نو ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ور کړی وای
جوګان ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کلای کوم. قدر منوریدونکو نن په خبرونه کې البته د معلولینو په حقوق باندې بحث کوو، دا چې کوم اشخاص ته معلول ویل کیږي او معلولین د کوم حقوقو څخه برخمن دي، په دې اړه به په خبرونه کې بحث ولرو. په خبرونه کې را سره میلمه ده محترم نقیب الرحمن اصولی د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. په پیل کې به اصولی صاحب ته راغلاست وایو او پښتنې په خپل ماتراکو په پیل کې که د معلولینو په اړه معلومات راکړي اصول صاحب خبر
په لومړي سر کې که د معلول یو لنډ تعریف وکړو، معلول هغه شخص ته ویل کیږي چې د هغو جسمي، جنسي، روحي او رواني برخې یا کلن فعالیت ولري او یا هم په نسبي ډول فعالیت ولري، یعنې کلن نه وي پل شوي. چې د افغانستان د معلولینو د حقوقو امتیازاتو قانون یوه خبره ته بله هم اضافه کړې ده چې د صحي کمیټې تشخیص څخه به وروسته د شخص معلول ګڼل کیږي لپاره امتیازات حقوق په نظر کې نیول کیږي. معلولین نه تنها چې په افغانستان کې شتون لري، بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې او د نړۍ په هر کونج کې شتون لري، چې بعضې په طبیعي شکل باندې کله چې دوی پیدا کیږي معلول وي، د وجود کوم غړی کوم اندام یې پل شوی وي او یا هم وروسته د مختلفو صدماتو له امله چې دوی په ژوند کې دوی سره مخ شوي معلول شوی وي، او همدارنګه دغه د دوی د حقوق امتیازات په برخه کې د نړۍ هیوادونو مختلف حقوق امتیازات په نظر کې نیولی دي چې دوی د بعضې هیوادونو یعنې اکثر هیوادونو کوم مکلفیتونه چې نورو خلکو ته داسې خلکو ته چې هغه معلول نه وي او ته متوجه وي هغه مکلف شوي، دوی د هغې څخه په نسبي ډول او یا کلي ډول معاف شوي هم دي، لکه د اسکاري سیستم او همدارنګه نور برخې شتون لري چې دوی د هغو څخه په کلي او نسبي ډول معاف شوي. همدارنګه د دوی دپاره د کسب او وظیفې لپاره د هغو د پیدا کولو برخه کې، همدارنګه د دوی د تحصیل او د تعلیم په برخه کې هم زیات امتیازات شتون لري.
مننه کوم اصولي صاحب، په کومو نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د معلولینو حقوقو ته البته اشاره شوې؟
په نړیواله سطحه هم دوی ملاتړ شتون لري چې په 2016 میلادي کال کې یو نړیوال کنوانسیون د مدني حقوقو پر بنا باندې دایر شو چې د معلولینو د حقوق امتیازاتو په برخه کې نه دېرش مالایزه طرحه جوړه کړه چې بیا په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان ته وسپاره چې هغو په 2001 کال کې په تصویب باندې ورسوله، چې بیا وروسته په 2008 میلادي کال کې یعنی د عملي میدان ته راووتله، چې د 2006 میلادي کال پورې دوی یو سره دریش پته هیوادونه غړی توپ درلودله. نو په نړیواله سطحه هم د دوی ملاتړ، د دوی د حقوقو ملاتړ، د دوی امتیازات دوام لري او شتون لري، او هیوادونه د دې په اساس باندې مکلف شوي دي چې دوی ته بهتر حقوق امتیازات باندې قایل شوي، او د معلولینو برخه کې چې ټولنه یوه برخه ده دوی دپاره امتیازات په نظر کې ونیسي او دپاره مختلف اسانتیاوې رامنځته کړي.
په ملي قوانینو کې څنګه اصولي صاحب، آیا دې موضوع ته اشاره شوې که نه؟
هو دقیقا د افغانستان په قوانینو کې هم د معلولینو د حقوقو امتیازاتو یادونه شوې ده، چې لومړی د افغانستان د 1302 یوم هجري شمسي کال قانون یا اساسي قانون په دوهم پاسر چې د اتباع اساسي حقوق او وجایب پکې رانغاړل شوي دي، په 350 ماده کې د معلولینو د حقوقو امتیازاتو یادونه شوې او تاکید پې شوی دی. او همدارنګ د همدې ماده پر بنا باندې یو قوانین چې څلوېښت ماده لري او ټول د معلولینو حقوق امتیازات په نظر کې پکې نیول شوي دي، لکه د اسکرۍ څخه معافیت او کله چې ښاروالۍ نمرات خرڅلاو ته وړاندې کوي دوی دپاره باید 50% تخفیف شتون ولري، او کله چې دوی د سرپناه ځایونه لري دوی دپاره باید لومړیتوب ورکول شي. همدارنګه کله چې دوی حج ته ځي، حج او عمرې ته، دوی دپاره 50% سهم په نظر کې نیول شوی دی. 50% به ټول معلول اشخاص حج و عمره لپاره ځي. همدارنګه د اطلاعات فرهنګ وزارت په دې باندې مکلف شوی و چې عامو خلکو باندې اتامه پوهاوی ورکړي چې د معلول اشخاص سره نیک او ښه رویه وکړي، او همدارنګه د زیات معاش، یعنی د کومه ثابت معاش دی په رسمي پاسونه کې لري، د اوڅخه اضافه امتیازات او معاشات ورکول کېدل په پانتونونو کې په خصوصي لیسو کې د پر امتیازات په نظر کې نیول شي. وکله چې معلول شخص مړ شي، د ورثې لپاره هغه امتیازات چې دغه اخیستل هغه ورثه د مودې پورې د ورثه هم اخیستلی شي.
بله پوښتنه هم همداده اصولي صاحب، چې ولې او په کومو مواردو کې د معلولینو حقوق نقص کیږي او علتونه څه دي؟
بعض موارد د بعض دلایلو له امله نه ورکول کیږي او یا هم د مشکل سره مخ کیږي. دا مختلف فلل عوامل لري. یو هغه هیوادونه دي چې هغه پرمختللي هیوادونه دي، هغه ته دومره مشکل نه رامنځته کیږي، ځکه هغه هیوادونه ځانونه رسولی دي او هر چا ته خپل حقوق او خپل امتیازات باندې قایل دي، منظم ډول هر څه تطبیقیږي. او بل هغه نظامونه دي چې هغه وروسته پاتې نظامونه دي چې هغه د زیاتو اقتصادي ستونزو همدارنګ د سیاسي مشکلاتو سره مخ دي. هغلته د نه تنها چې تنها د معلولینو بلکې د زیاتو خلکو حقوق امتیازات تر سوال لاندې وي، نو هغلته هغو نظامونو زیات دوام نه وي کړی، یعنې مشکل سره مخ وي. او بلکې چېرته موږ د افغانستان ته راشو، په افغانستان کې دا وضعیت وګورو، په تیر نظام کې هم د معلولینو وضعیت زیات مشکل سره مخ و، زیاتره معلولین تثبیت شوي نه و، زیاتره معلولین پاتې و، بعضې خلک چې هغه به واسطه درلودله هغه به نو پوز درلوده، حتی که جوړ هم و د معلول په نامه باندې پیسې ایستلې، امتیازات یې اخیستلې، هغه معلولین چې هغه پاتې و هغو ته امتیازات او حقوق نه رسېدل، بلکې زیات داسې کړی وجود درلودله چې هغه یعنې د فشار او زور یا واسطې په اساس باندې ځان د معلول کوم حقوق امتیاز چې هغه به دوی اخیستل. کله چې نظام یو منظم یو ښه سیستم جوړیږي، نو د هر چا حقوق امتیازات په نظر کې نیول کیږي او باید ورهم کړل شي.
د دولت مکلفتونو ته به راشو، چې دولت کوم مکلفتونه لري تر څو د معلولینو حقوق نقص نه شي؟
بلکل، ګوره موږ مخکې هم خپلو خبرو کې وویل چې دولتونه، نظامونه، حکومتونه مسؤلیت لري چې د خپلو معیوبو خلکو دپاره، معیوب اشخاصو دپاره حقوق امتیازات په نظر کې ونیسي، او دوی مسؤلیت ته مکلفیت لري چې دوی ته حقوق امتیازات ورکړي، نړیوالو اسنادو او خپله ملي قوانینو په اساس به دوی تصویب کړي، په اساس باندې دوی ته حقوق او امتیازات ورکړي. او دوی په لومړي سر کې دا مکلفیت لري چې دوی په صحیح ډول باندې ټول معلول په صحیح او ښه شکل باندې تثبیت کړي چې معیوب او معلول اشخاص پاتې نه شي. داسې نه چې که په تیر کې چې هغه جوړ اشخاصو به د معیوبو خلکو حقوق امتیازات اخیستل، معیوب او معلول اشخاص به پاتې وو هلته، نو باید په صحیح ډول تثبیت شي او بل په وخت سره هغوی دپاره هغه خپل حقوق امتیازات ورسي. داسې که چېرته د معلول او شخص امتیازات او حقوق په خپل وخت ونه رسي، کېدای شي هغه د ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. او بل دا چې دوی باید په شپږو میاشتو کې یا په کلني ډول ورزه ورشي چې دوی دغه موږ چې کوم حقوق امتیازات په نظر کې ورته نیولي، دا د دوی د روزمره ژوند دپاره کفایت کوي او که نه کوي. که چېرته نه کوي، دوی دپاره باید نور امتیازات او حقوق په نظر کې ونیول شي.
مننه کوم اصولي صاحب، تاسو وړاندیز یا پیشنهاد هغه مرجو یا مسؤلین ته څه ده چې د معلولینو د حقونو په تړاو کار کوي، څه پیشنهادات ورته لرئ؟
هغه مراجعو، هغه اداراتو، هغه اشخاص ته چې د معلولینو د حقوق امتیازاتو برخه کې کار کوي، زما وړاندیز دا دی چې دوی باید په دې برخه کې له ډېر دقت څخه کار واخلي چې هغه اشخاص چې معلول اشخاص دي په صحیح ډول یې تثبیت کړو، او هغو ته په صحیح ډول مرستې په خپل وخت سره هغه کومکونه امتیازات چې دي هغه دوی ته ورسوي، او هغه معلول اشخاص په خپل وخت سره هغه ځای هغه مرجع اداره ته راوغوړي چې دوی هم په تکلیف نشي، ځکه د دوی سره با ټول خلک نه تنها اداری کارمندان یا مسئولین چلته کار همکاری وکړي، بلکې ټول خلک با دوی سره همکاری وکړي. نو دوی چې دی اړ خلک دی، محتاج خلک دی، نو دوی دپاره باید زیات دقت وشي او زیات هڅه وشي چې هغه حقوق امتیازات یې په صحیح ډول په ښه شکل باندې ته ورسیږي.
او په پای کې مو د موضوع په تړاو نظر غواړم.
زما نظر او وړاندیز دا ده، په لومړي قدم کې په حکومت باندې چې حکومت باید دې برخې ته ډېر متوجه وي، ځکه په افغانستان کې ډېرې سختې ناخوالې تېرې شوي دي، ډېر سخت مشکلات سره مخ شوی دی، زیات معلولین اشخاص شتون لري، دوی سره پاملرنې شتون لري. دوی دپاره حقوق امتیازات هر څومره چې زیر دوی دپاره په نظر کې ونیول شي، او بل مې د مرستندوی موساتو نړیوالو سازمانو څخه دا غوښتنه ده چې په دې برخه کې جدي نظر او توجه وکړي، چې دې خلکو ته سره مرستې وکړي چې دوی ژوند راپورته شي، دوی هغه روزمره ژوند په ښه شکل باندې ادامه پیدا کړي، دوی هغه کوم اولادونه چې دي هغه هم تعلیم وکړي او د تعلیم زمینه مساعده شي. او بل مې په مې د افغانستان تجارانو څخه دا خواهش ده چې دوی دوی هم یو ګډه او منظم اتحادیه جوړه کړي چې د معلولینو برخه کې چې دوی د معلولینو سره کومک وکړي او د منظم میکانیزم په اساس باندې دوی ته مرستې او کومکونه وکړي.
مننه کوم مسلی صاحب کور ودان. درنه اوریدونکو دا وته دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو مو وړاندې کړه. تر بیا د خیر په نور خبرونه کې ستاسو پوزر کازري کو تاسو ټول پلی لاس پرو. الله مو ملشه.